حرفی خود قبول کنه بل حق داره اما توانایی نداره بنان وقتی که تنوی داره بعد به حد نهی کوشش کنه.
زنده باشین. تشکر از صحبتای بسیار مفیدتان. شنونده عزیز بس ما در اینجا به پایان میرسد. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما است. کامگار باشید.
ډیر زیات مننه ارزو غیاسی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ورچې پکې ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هیواد له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره ویني او ټاکل شوی چې په سویډن کې د افغان کډوالو او دغلته د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو او سرنوشت په اړه په ستاکولم کې له مقاماتو سره خبرې وکړي. نور مهم رپورټونه او موضوعات هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له اروپایي هیوادونو څخه د خپل سفر په ترڅ کې نن په وروستي تمځای سویډن کې دی. هغه روسي عسکر چې په افغانستان کې د طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا هم وکړي. ښاغلی غنی به له سویډني چارواکو سره په پوځي اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. د یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د ښاغلي غنی د سفر وروستی مقصد د داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې مشتي. د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري. ښاغلی غنی به نن د نورو مسئلو تر څنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په برخلیک هم بحث وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي. توماس دی مایزر پرون پنجشنبه د جرمني د 1600 ایالتونو له مسؤلانو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د افغانستان له مسؤولو سیمو ورغلي خلک به مسترد کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې برلین او کابل به د انسانانو د قاچاق او غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د معلوماتو د شریکولو په شمول په بیلابیلو برخو کې همکاري پراخه کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. اریک حمید الله د پخواني شوروي اتحاد د پوځ غړی و چې په افغانستان کې پاتې و او په 2009 میلادي کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې په لاس لرلو تورن شو. اریک حمید الله 55 کلن او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکارۍ په جرم محاکمه کیږي او مجرم پیژندل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون له واشنګټنه په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلیزې وژنې په اړه په بشپړه تحقیقات او څېړنه ترسره شي. دوی همدا شی به موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې خو پوهیږو چې هغو دوو وګړو چې وژل شوي دي وسلې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار وکړ او نور څه پلانونه یې درلودل. د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیس ویلي چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط ټینګ کړی و. وسلوالو کسانو وړ مورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 کسان یې وژل او 20 نور یې ټپیان کړل. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي. حیدر العبادی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ له داعش سره د جګړې لپاره عراق او سوریې ته خپل سرتیري استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلې وروستۍ مرکه کې ویلي چې په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو لپاره عراق او سوریه ته د دې سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. خو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف وان سټیف وارن وویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع دوه اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره وانهورېده. لافروف او چاوش اوغلو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې وه. دا د نومبر په 24مه د ترکیې په فضا کې د یوې روسۍ جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته اول وار دی چې د مسکو او انقرې لوړ رتبه چارواکي خبرې کوي. تر دې پیښې مخکې د انقرې او مسکو اړیکې خراب شوې دي. په بلګراد کې د سرګی لافروف او چاوش اغلو ترمنځ د پرونۍ غونډې جزئیات نه دي خپاره شوي. روسیه ټینګار کوي چې ترکیه باید د دوی د الوتکې د ویشتلو له امله معذرت وغواړي، خو ترکیه چارواکي وایي چې روسیې جټ الوتکه د ترکیې په هوایي حرم کې داخله شوې ده او ترکیه له خپل هوایي قلمرو څخه د دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړي. او د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نل لیکې د پروسې د بشپړولو لپاره هڅې چټکې کړې. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې ویل چې د تناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2013 میلادي کاله بشپړه شي. د ترکیې او آذربایجان ترمنځ د ګاز پر دې نل لیکه به 10 میلیارد ډالر مصرف راشي. دا پروژه به د جنوبي قفقاز د ګاز له نل لیکې سره وتړل شي چې د آذربایجان، قزاق، ګرجستان او د ترکیې ختیځ ته به ګاز لیږدوي. دا نلی کبه چې 1850 کیلومتره پلان شوی د ترکیې په لویدیځ کې د اروپایي اتحادیې تر پولو ګاز ورسوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډني چارواکو سره د دې هیواد په پایتخت کې وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پنغښتونکو پر مسئلو له دغو مقاماتو سره خبرې ترسره کړي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر مچ چټود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د عایشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې به څېړي او که اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا کړي. د ښځو شبکه د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یو ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړې په توګه معرفي کړي.
مشخص ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه، یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړې په توګه معرفي کیږي.
د اجرایه ریاست د ویانا مرستیال چې وایي حکومت ژمن دی چې په قضا کې به یوه ښځه ټاکل کیږي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام پرېږي.
یو خدا ډیره مشکل ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب وایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډیر دي او ډیر ځوانان دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسمشر د اروپا د شپږورځني سفر نن وروستۍ ورځ ده او په سټاکهولم کې د سویډن له چارواکو سره ګوري. تمه ده چې د دې هیواد له چارواکو سره د همکاري یو سند هم لاسلیک کړي او د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
په تیر یو کال کې په زرګونو افغان مهاجر سویډن ته تللی دي او داسې تمه ده چې د افغان کډوالو مسله به ولسمشر اشرف غني له سویډني چارواکو سره شریکه کړي. د افغان سویډن د کمیټې د رسنیو د څانګې مشر کاتارینا هیلستروم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني به د سویډن له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. دا وایي له څه چې زه خبره یم هغه دا ده چې ولسمشر غني به له صدر اعظم سټیفن لوین سره وګوري او په سویډن کې به د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ګڼ شمېر ماشومان او زلمی افغانان له سرپرست کاستانو پرته سویډن ته راغلي دي چې د هغو د برخلیک په اړه به هم خبرې وشي. ولسمشر غنی به بیا د بهرنیو چارو له وزیر مارک ګوت والستروم سره وویني او بیا به له افغانستان سره د سویډن د مرستو تفاهم لیک لاسلیک کړي. اټکل کېږي چې ولسمشر غنی به د سویډن له ولی عهد شاهزادګۍ ویکتوریا سره هم وګوري او سویډن په شاهي پانتون کې وینا وکړي. کاترینا هیلستروم وویل داغو معلوماتو له مخې چې له موږ سره دی ولسمشر غنی به له شاهزادګۍ ویکتوریا سره وویني او د سویډن شاهي ټکنالوژي پانتون ته به ورشي. دا لیدنه به د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې ولسمشر غنی د سویډن د ځوانانو د چارو له وزیر او د کابینې له یو شمېر نورو غړیو سره ویني. د افغانستان ولسمشر د اروپا د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې تر دې مخکې جرمني، ایټالیا او فرانسې ته تللی و او دا سفر به د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسیږي.
د احمد شیبر په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د اروپا څخه د خپلې کتنې په وروستي تمځای کې د سویډن له مقاماتو سره په سټاکهولم کې وګوري. د نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ به د ولسمشر غنی او د سویډني چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د مسالې پر سر خبرې ترسره کیږي. ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر ماج چتود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. جنرال مچتود په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل ځانګړی استازی هم دی. دی د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارتونو سره د قانون د حاکمیت، بشري حقونو او اداري فساد د مخنیوي په اړه د ګډ کار څارنه کوي. جنرال چتود پرون ازادي راډیو ته ویل چې دواړو وزارتونو په تیر یو کال کې مثبت پرمختګ کړی خو د دفاع وزارت هڅې ډېرې د پام وړ دي. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت دا جنرال وایي چې پر بشري حقونو د تیری د مخنیوي او له اداري فساد سره د مبارزې هڅې په دوو عمده برخو ویشل شوې دي. د دې هڅو لومړۍ برخه د افسرانو او قومندانانو روزل، پر بشري حقونو، نړیوالو قوانینو او د جګړې پر نړیوالو اصولنامو د هغوی پوهول او دوهمه برخه یې د سرغړونکو نیول او له هغوی سره قانوني حساب کول دي. جنرال میچوای زموږ ته هڅو د دوی برخې ډېری مهمې دي او زه فکر کوم چې په تیر وکال کې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه ښه پرمختګ کړی او د خپلو عسکرو او قومندانانو پر روزنه یې ښه تمرکز کړی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وویل چې په تیر وکال کې په دریو ځانګړو پروګرامونو کې ګڼ شمېر افغان عسکرو او قومندانانو ته د بشري حقونو نړیوال قوانین، د جګړې نړیوال اصول، د افغانستان قوانین او د اداري فساد پر ضد مبارزې څرنګوالی توضیح کړی دی. جنرال میچ وویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیر وکال کې له عسکرو، ملکي خلکو او په جګړه کې له نیول شویو کسانو سره د بد چلند ګڼ شمېر پېښې څېړلې دي او د افغانستان د ملي اردو په محاکمو کې عاملینو ته سزا اورول شوې ده.
Something that I think should instill great confidence in the international
هغه چې باید نړیوالې ټولنې، افغانانو او د ملي اردو عسکرو ته ډاډ ورکړي دا دی چې دلته یو سیستم موجود دی، فعال دی او منصفانه کار کوي او له هغو کسانو سره به چې د افغانستان د قوانینو پر ضد فعالیت کوي مسؤلانه او قانوني چلند کوي. جنرال میچ د اندیشنې ته په اشاره چې د افغانستان د ملي اردو پر یو شمېر عسکرو دا انتقاد کوي چې شای ډیر سواد نه لري او شای نسی کولای چې د بشري حقوقو او جګړې د نړیوالو قوانینو په څیر پیچلي مفاهیم زده او عملي کړي. ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه ابتدایي اصول دي چې د افغانستان په څیر مذهبي او سنتي ټولنه کې په اسانۍ زده کېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت چارواکي وایي د سلما د بند د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دې بند کار چې له اوږدې مودې راهیسې د ناامنیو له کبله له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی اوس په وروستیو پړاوونو کې دی. ځینې افغان چارواکي په ایران کې ځینې کړۍ ملامتوي چې هڅه کوي د دې بند کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
د سلما د بند امنیت په اړه تاسو اندېښنې وروسته لاغه پیدا شوې چې د دې بند د محافظت د کندک قومندان ولی محمد رشیدی وویل ځواکونه یې په دې وروستیو کې سلما بند ته نږدې یو بار وړونکی موټر ونیولی چې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد انتقالول. د دې چارواکي په وینا په موټر کې د ایران د سپای پاسداران یونیفورمونه او څو مخابرې هم نیول شوي. ښاغلی رشیدی په یو خبري غونډه کې ویل داسې ښکاري چې په ایران کې ځینو کړیو هڅه کوله د دې چاودیدونکو موادو په وسیله د سلما بند ته چاودنه ورکړي. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس جنرال عبدالرزاق سیغانی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما د بند خوندیتوب لپاره دوی کلک امنیتي تدابیر نیولي او چاته به اجازه ورنکړي چې پر بند روان کار له خنډ او ځنډ سره مخ
شي.
ښاغلی سیغانی وایي د سلما د بند امنیتي تدابیر دا مهال ډېر ډاډمن دي. موږ اوس هلته امنیتي ستونزې نه لرو. د محافظت عامه د معینت د 350 سرتیرو یو کنډک دا مهال هلته د دې بند ساتنه کوي. ښاغلی سیغانی زیاته کړه چې دوه میاشتې کېږي د سلما بند دروازه ښکته شوې او دا مهال د 50 میلیونه متره مقعبو په شاوخوا کې اوبه هلته زیرمه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس که څه هم دا تایید نه کړه چې ګوندی ایرانی کړی د دې بند په وړاندې ستونزې جوړوي، خو په سیمه کې د استخباراتي کړیو لاسوهنې ته ګوته ونیوله.
در مجموع فعلا دښمن در تبانی با استخبارات منطقه کوشش میکنه که
خغلی سیغانی وایي په مجموع کې دښمن د سیمې د استخباراتو په مرسته هڅه کوي چې په افغانستان کې ځینې ورانکاري فعالیتونه وکړي. امکان لري چې دا هم د همدې یوه برخه وي، خو زموږ ځواکونه د سلما د بند امنیت لپاره بیداره دي او هغوی ته سپارښتنه شوې. هلته ټول چارواکي په دې هڅه کې دي چې امنیت بشپړ ټینګ وي او هیڅ ډول ستونزې رامنځته نشي. د سلما پر بند د هندوستان په مالي مرسته له تیرو لسو کلونو راهیسې کار روان دی چې د ناکراریو له کبله یې وخت ناوخت چارې ټکنې شوي. په هرات کې ځینې افغان چارواکي او په ولسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي ایران تورنوي چې غواړي ناکراریو ته په لمن وهلو د دې بند جوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي ایران ویر لري چې دا بند جوړ شي نو نشي کولای د هر رود لوبونه د پخوا په شان استفاده وکړي. ټاکل شوی دا چې په راتلونکي پسرلي کې به د دې بند د پاسه د برق د تولید توربینونه نصب شي.
د اجمل ان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سلما بند د امنیت لپاره لازم تدابیر په پام کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د ایاشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې بسیړي او که اسناد قانوني وي پورونه به ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتو مرستیال وایي چې په دې برخه کې له مرستندویو نړیوالو مؤسسو سره خبرې روانې دي. خو د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د یادې موضوع په خاطر د یاد وزارت لوړپوړي امنیتي چارواکي به د دې جرګې عمومي غونډې ته وروغواړي. تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د 1991، 1992 او 1993 کلونو د عیشې د قراردادونو له درکه میلیونونه افغانۍ پوروړی دی، خو د دې وزارت د تامیناتو مرستیال وایي چې پخواني ټول قراردادونه به په شپږو میاشتو کې وڅېړي. مرتضی رحیمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه قراردادونه چې اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا شي.
ما دوسیه های اسنادی که قرضدار است
مونږ به هڅه وکړو د قرضدارانو د دوسیه اسناد چې د شیل درکه وزارت پوره وړی دی تر شپږو میاشتو پورې وڅېړو او دا مشخصه کړو چې قرض یې د ادا وړ دی او کنه. هغه چا چې پر احتیا قرارداد کړی اسناد یې قانوني وي پولیسو ته یې خدمت کړی وي د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې په هر ډول چې کېږي قرض یې ادا شي او څوک چې اسناد نه لري له قانون سره سمې کار نه دی کړی مونږ نشو کولی هغوی ته څه ورکړو.
ښاغلی رحیمي زیاته کړه هغه اسناد چې تر اوسه څېړل سوي د 1993 کال قرضدارو قراردادیانو ته 841 میلیونه افغانۍ پور ورکړل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخوانیو قراردادیانو د ولسي جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت وکړ چې د څو کلونو د قراردادونو پیسې نه دي ورکړي او دوی په دې برخه کې اسناد هم لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت یاد ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزای وایي یا د موضوع نه میاشتې کېږي چې روانه ده، که چیرې وزارت د دغې موضوع د خلاصون لپاره اراده درلوده نو باید په خپل وخت اقدام کړی وای.
زه دې خبرې ته بالکل د شک په سترګه ګورم ځکه دا تقریبا نه میاشتې کېږي چې دغه موضوع زموږ کمیسیون ته راغلې ده او درې واره د محترم وزارت داخلي او وزارت مالی محترم مهین صاحب مستور صاحب موږ راغوښتي دي. په دغه باب تر اوسه دوی هیڅ نه دي کړي، البته متعدد وعدې هم زموږ سره کړي دي چې موږ به د دوی حقوق ته رسیدګي وکړم او تاسو باندې دا کار تر اوسه نه دی شوی. کدی دا کار کولای باید دا کار په دانه نش کې شوی وای دا چې په نه نش کې نه دی شوی فکر نه کوم چې په دې ورځ کې دی وسی.
دا په داسې حال کې ده چې تل د ملي شورا غړیو د مدني ټولنو فعالانو او یو شمېر کورنیو او نړیوالو څېړونکو ادارو په افغانستان کې د قراردادونو په برخه کې په ناسم شفافیت انتقاد کړی او تل په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د 1395 کال د تدارکاتو او قراردادونو په برخه کې ځانګړي اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زیرو دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریہ پنځه چپا. احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینی برخې دراوروي.
یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو پرون په خپلو غاڼو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو او نښتو په اړه مطالب خپره کړي دي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکي که د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په رښتیا په کوټه کې په یو غونډه کې ټپي شوی وي نو دا به هغه جدي اختلافونه چې د طالبانو په لیکو کې په تیره د هغو په مشرتابه کې شته رابرسېره او د دې ډلې راتلونکي به له سوال سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي که څه هم د ملا اختر محمد منصور د ډلې د طالبانو ویاند دا نښتې ردوي او وایي چې ملا منصور بیخي ټپي شوی نه دی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې دا خبره رښتیا وي نو دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې هم بدلون راولي او له بلې خوا طالبان به چې هسې هم د داعش ډلې له ګواښ سره مخامخ دي له دننه یوه بله ضربه وویني. خو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د خلکو پر کورونو د هغې ځانګړې ډلې لخوا چې سی آی روزلې ده د شپې د عملیاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د خوست د دفاع په نوم د ځواک وسلوال په روانه اونۍ کې په خوست کې د خلکو کورونو ته ننوتل چې په دو عملیاتو کې ګڼ شمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. واشنگټن پوسټ لیکي داسې ښکاري چې د سی آی لخوا دا روزل شوی ځواک په افغانستان کې یوه پټه جګړه پر مخ بیایي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم دا تاییدوي چې د خوست د دفاع ځواک ملکی خلک وژني او له قانون څخه سرغړونې کوي، خو د واشنگټن پوسټ په وینا د دې ډلې په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه مبالغه کیږي او دا تبلیغ طالبان کوي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا ډله د خوست د امنیت په ټینګولو کې خورا مهمه ونډه لري. ورځپاڼه زیاتوي څو میاشتې وروسته له دې چې ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختم اعلان کړ، سی آی ای لا هم په افغانستان کې خپلې پټې جګړې ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د خلکو پر کورونو د شپې عملیات خلک په غوسه کړي او پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال بندیز پرې لګولی و، خو د ورځپاڼې په وینا ظاهرا ښکاري چې د ملي وحدت حکومت چې د متحدو ایالاتو په منځګړتوب جوړ شوی د طالبانو پر ضد په جګړه کې د عملیات ګټور ګڼي او هغو ته یې بیا اجازه ورکړې ده.
تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې آسیا زړه کانفرنس لپاره یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې ډېرو پکې د ګډون پخلی کړی دی. د دې وزارت وایان قاضي خلیل الله د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې که څه هم افغانستان په دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته ورشي او کنه. په دې اړه تفصیل د پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح مومن پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول پروسی آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې ځینو پکې د ګډون پخلی کړی دی. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې ونیزې خبري غونډې کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې تر دې دمه ورته په دغه کانفرانس کې د چین، تاجکستان، کرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. قاضی زیاته کړه د آسیا د کانفرانس پرانس ته باید افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي، خو تر اوسه په کانفرانس کې د افغان ولسمشر ګډون نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شریف په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرانس په سنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال لغه غوښتي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي دغه کانفرانس کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان دغه کانفرانس د افغانستان او سیمې لپاره مهم وباله او
ویویل
د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا د کانفرانس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د استانبول پر سیاسي ادر کانفرنس غونډه جوړه شي او تمه ده چې د 9 هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي. دا په افغانستان کې د امنیت او سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو 5 کانفرنس دی. قاضي خلیل الله ویل پاکستان ته د افغان ولسمشر د ورتلو انتظار دی که چیرې نوموړی اسلام آباد ته راشي نو په یو لړ موضوعاتو به خبرې وشي. ښاغلي خلیل د داعش وسلوالې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د دې هیواد په کومه برخه کې د دې ډلې موجودیت ثابت شي نو پر خلاف به سخت ګامونه پورته شي. خلیل الله همداراز ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي او ځپل لپاره له نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې ده او د همدې مقصد لپاره د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې ښې نتیجې راوځي.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د خزو شبکه د ملي وحدت حکومت لمشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یو خزه د ستر محکمې د عالی شورا د غړي په توګه معرفي کړي. د دې شبکې غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان وته ویل چې داسې اطلاع ترلاسه کړې ده چې د حکومت مشران د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف یاد پوست ته یو نارینه معرفي کوي، خو اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې په خپله وعده ولاړ دي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی تل ټینګار کړی چې یو ښځه به د افغانستان د سترې محکمې په عالي شورا کې د غړي په توګه معرفي کړي، خو د افغانستان د ښځو شبکه اندېښنه لري چې ممکن د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د دې شبکې غړیو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې یاد پوست ته یو نارینه کس معرفي کړي. د دې شبکې رئیس حسین ساپی وویل که چیرې دا ډول یو کار وشي د ښځو هغه باور او اعتماد چې د ملي وحدت حکومت په مشرانو یې په دې اړه درلود چې ښځو ته به په لوړه کچه په حکومت کې ونډه ورکړي له منځه ولاړ سي. داوی د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې غړیتوب یو با اهمیته او دقیق کار دی چې باید وشي. ژمنو ته په پام سره یادې شورا ته باید یوه ښځینه قاضي معرفي سي. په ټولو برخو کې د ښځو اساسي حقونو پرمختګ او په ځانګړې توګه عدالت ته د لاسرسي په برخه کې باید جدي پام وسي. د ښځو د شبکې غړي ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي باید ښځې په تصمیم نیولو کې شریکې کړي او هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي هم باید ورته جدي پام وکړي سو عدالت ټینګ سي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلو پخوانیو ژمنو سره سم انیسه رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړې وه، خو میرمن رسولي له ولسي جرګې څخه په رایو اخیستلو بریالۍ نه سوه. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست دا ردوي چې ګواکې د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته د ښځې پر ځای نارینه معرفي کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ژمنه پر ځای ده.
د ملي والی حکومت رهبران خپلو ژمنو ته چې په حکومت کې د ښځو د حضور په اړه کړې وې ژمن دي. مشخصه ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه هغه ته هم د حکومت رهبران ژمن دي. یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه په تېر یو کال کې 4 ښځې د لوړو زده کړو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې، د ښځو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې د وزیرانو په توګه ټاکلې دي. که څه هم د افغان ښځو شبکه د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې په حکومتي پوستونو کې د ښځو ونډه زیاته سي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیډنټ
دټ از ون اوف د موست سکسسفل ملټی
ریجنال ریلیجنس دټ وی ار پروټیسټینګ
لاوروپا تر امریکا
لگے
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kray.
د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. اوس هم د مهمو خبرونو لنډې سپا موکړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی و په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي. د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نل لیکې د پروژې د بشپړولو لپاره خپلې هڅې پراخې او چټکې کړي. وړاندې په خپرونه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام هم خپرېږي. خو اوس یو نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. اوباما له واشنګټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلې ځي وژنې په اړه به بشپړ تحقیقات ترسره کیږي. جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده. خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل سوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسلوالو کسانو وړمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یوه مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یوویشت تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنګټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یوه ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړې وه. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنګټنه په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسو او د پیژې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیژې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پر نو ویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو، ښه ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لورې هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند، شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو.
لوی چکتن تعالی په نامه خیر الله دوستانو د ځوان فکر خبرونه د خبرونه د اصل بیا بلخ ولایت څنګه شوی ده خبرونه کې مو کوربه زمو چې رحمان حبیب زاست تاسو چوپړ کې قلارم قدرمن میلمانه هر یو سره بریالی جلال زای همدارنګه جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام را سره خبرونه کړي تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم پای به لخاغری جلرزی و کو خو لغه مخ کی باید وایم چې خبرونه په دوه برخو راځي لومړی د چې تردمه دولت څومره تامندلای ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمينه مساعده کوي او کته زمينه به ځوانانو ته مساعده شي نو پر راتلونکي به ځوانانو دا وړتیا ولري چې سیاسي اموراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په خو وجه خپل دندې تر سره کړي په بل لخاغری جلرزی سره په خو وکړو چې تردمه دولت څومره تامندلای چې پرختینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب وایي او همدارنګ د کار فرصتونو ترڅنګ ورته د سیاسي مشارکت زمينه مساعده کړي
یو خدا ډېره مشکل ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب وایي ځکه لږه غوښتنې نه دي ډېر دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې تغه نفوس ډېری برخه ځوانان دي نو د دې هغه غوښتن ته په رښتینه معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده دا یو خبره باید ومنو له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې کابو څوارلس کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوی دي هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوی دي تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلی دي او کپام ورته وکړو داسې هیڅ حزب نسته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري نو په خوا دا شین ډیر کم یا به نه یا به ډیر کم وو انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې لبل خوا کوي دولت هغه کوي نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی مثلا ځینې والیان دي هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې یا دي والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي هغوی په دندو ګمارل شوي دي په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ته سره کې په دولت کې او اته په هغه لوړو موقفونو کې خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم که دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې پام ډول
نہ سمبولیک نہ نو دل تخو ټول شان کا اسی خو خلق په دیغه کې چې ان تر ولس مشر پوری سمبولیک د کې په لدی رضا لدی زاوی نه راخلی خو بیا هم دوی په خپل چارو کې دومره واک لري دا غلری مهم دا دی چې دوی را داخل کړه اغا بیا ورور سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري یعنی اوس هم ډېرې چارې دی په خپل حق کوي ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې د مرکز سره هغه مخالفت توسي یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو ځینې مجبوریتونه دي له دغه مجبوریتونو لاس په اساس به نه کیږي دوی به ممکن ډېر هغه تام صلاحیت ونه لري خو مهمه دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې داخل وي په دې کې اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانانو ته ورکړل شوې ده فوکس په ځوانانو ده نو دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده په څوارلس کلو کې
ډېره زیاته مننه را به وګرځو ښاغلي فیصل ته که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې ځواب شوې دي او په کومو کومو برخو کې ډېری دا زمینه ورته مساعده ده ځکه ښاغلي جلازي چې خبرې درلودې ما برداشت ته و چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي خو تر دا ماته په ولایتونو کې په خوانی والیان هم په خپل دندو دي او حتی د بیداری رئیس هم نه دی تبدیل
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانان ته هیڅ ونډه نه دی ورکړل شوی همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسترونو پر اساس چې وزای ته یو موقف کوم کوم موقف چې غواړي دی ورسیګال ته نشي دیو دغه رسیدل همدا زای ته یو یعنی په داسې حساب چې امکانات ورته غوړي هم پیسې یا هم واسطه ده شان غوړي نو په دې معنا د په دې معنا چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځنګړ د ولایتونو کې په محلي حکومتونو کې له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالۍ صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي دوی تبدیل شوي نه دي والي صاحبان همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تیر شوی دی همداسې او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چنن پښتنه کې چې ستونزه څه شی ده له بده مرغه چې دی هر ادارې ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارمندنې لپاره هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لامل نه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوی چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړې او دوی تېښته
له بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولی کوم غوښتنې چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسېږي. نو د لامل دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چانه دا غوښتنه ولري. نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي نو دوی ناهیلي کېږي او وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي، نو ځي نورو هیوادونو ته ځي. نو دی یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر، په ښه مواردو خبرې درلودې. خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت ته مراجعه کېږي د ځوانانو څخه تر ډېره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کېږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزو سره مواجه؟
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کېږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کېږي، یعنی دندې ورته نه پیدا کېږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې یعنې موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنی مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هېواد څخه وځي.
انګیرنه مو سره ویل کی چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپل خوښې ځوانان او د خپل خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي او هغوی په وظیفو ګماري. او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره، هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کېږي. نو موږ لا هم له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکي خلک دي، باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلسی صاحب ته. ښاغلی جلسی صاحب، ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پان چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي، د ځینو لوړ رتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي او یا هم مجبوره کېږي چې دندې پرېږدي. الل عوامل اصلي څه دي؟ دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې ده؟
نه، یو دغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سی هغه خلک یو مجبوریت دغه ده. ما چې مجبوریتونه ویل، یو مجبوریت ښایي دا چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاس ورنکړي، نو هغه کوم امیر چې شی وای هغه ورسره وکړي. یا ځینې وخت کېدی شي هغه امیر سم یو دی، لا هغومره هغه نه وي، هغه ورته سم کار وایي. خدای به ممکن که ځواني نو هغه د ځواني هغه به ورسره وي، دوی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي، ور څه سم کړي. او دا نه کېږي، هیواد په ډېر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دېرش کاله کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پرمخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربهګي څومره سبب شوی چې دوی بېکاره وي؟
یو ما همدغه خبر ته اشاره کوله، د ځوانانو د تک او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو، دغه هغه باندې مې غوښته یو لنډه تبصره وکړم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي. تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هره ورځ لسګونه وظیفې، همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي، یعنی کم هم نه دي، څو سوه وظیفې به وي، خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کېږي، څوک نه پیدا کېږي ورته. چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي، درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه، یا لایو خو خپل ځوانان ملامت دي، هغوی کار نه دی کړی، یعنی پر خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي، باید هغومره باید وکړي تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې، باید خپل کار وکړي، یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي. له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده، دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو اې دی زوام کابو نیمایی به لدی اغنه چې دوی بیکار دي ممکن نیمایی له بیکاری نه لاړ سي خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي ډیره هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه نه ځي څو دلیلونه لري یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا ډېره ښه پاکه ده وار ځای جوړ شوی دی اولته به مزی یو دغه هغه دی دغه فکر له ټولو سره ده دغه شی ځوانان کړی دی یو هغه کټګوري دی ډېری له کورنیو سره ځي ټوله کورنۍ چې دلته مځکې کورونه کاروبار هر څه خرڅ کړي ولاړ شي اروپا ته نو دوی خو له بېکارۍ نه دي تللي ډېری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي ډېری شوقي تللي دي نو هغه کسان چې واقعا له کار لپاره ځي هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي د افغانستان ځینې هغه د هغه ته ځي اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي دولت به په دې نه ملامت و چې دولت ورته کار نه او یوه فیصدي به همدغه سې تللي وي
خو په کومو برخو کې زمینه ورته مساعده شوې ده او هغه هم که مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا وړتیا نه لري نه هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو وار سره ترسره
کړي وګورې زه یو بل شي ته همدلته رایې اوس چې مانه هېر شوی ولو دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي هلته په ډېرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي تر دې ډېر خشره خشره کارونه دي خو که دلته ورته وایي چې چوکیداری وکنه کوي او هلته به یې کوي دلته به په هوټل کې ورته وایي په شرمېږي خو هلته یې کوي نو یعنی دغه هغه دی چې باید چې
مخنیوی باید وشي
یعنی دلته هغه کارونه دلته پیدا کیږي تقریبا په هغه سره خو دی یو شوق هم ده چې دی له شوق هم ځي
په امنیتي برخو کې د ځوانانو نفس تمره ارزوي او څنګه په ورته زمينه مساعده ده کنه ده مساعده
په امنیتي برخه خو ځوانان ته ډیر په اسانه کولای شي چلته لار شي ځکه جلب جذب هم پولیس لري هم اردو لري هم په امنیت کې لري تاسو ګورئ په پولیس کې ډیر ځوانان ډیر دي په اردو کې ځوانان ډیر دي دیر دی یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي اکثره برخه
ځکه سب چې نه دوی په چاس په چر په چاس شي تا خو پاتې کېدلې د دولت لوري ساتنه او په دغه فعالیت زمينه مسايده ول ورته سرنګ دي
ځنی دي نامني په خاطر برته وزي او ځنی ممکن یو ښه کار پیدا کی یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یو لسی زوا وخت نو هغه سړی په روحانم خسته کیږي چې هر ورځ هم دغه کار دی به جنگ ته ځیو بیرته راځي نو دغه هم سړی هغه کوي خسته کوي له جنگ نه خسته شوی دی او بل دا دی چې نلامنی ویره د ور سره چې نو دغه هغه هم دی او بل یو لوی ستونزه پیدا ای چې هغه نه لري یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتي ځواکونو نه دی کړی دی باید د سرتیرو په روحیې باندې کار وکړي یعنی دا هغه نه وي چې دوی د ماش دپاره
په هم دولت ملامت
دولت تر یو ځایه ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري هم ملام ځینو اړخونو ته یې پام نه دی کړی یا به یې لږ پام کړی وي مثلا دوی باید په روحیې باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړه کړي موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیه ته اړتیا لرو د سرتیر روحیه باید لوړوي په لوړ مورال باید جګړه وکړي له بلې خوا هغه دا دی چې د دوی ماشونه هغه ورکول کیږي نو دغه بیلابیل دلیلونه دي او بیلابیل اړخونه دي چې اخکوي
ستاسو تحلیل هم ورځان سره ولو په دې چې په ټولنیز برخه کې ځوانان ډېر فعالیت لري خاصا په بلخ ولایت کې خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دولت لرموري دوی هغه پسې کارونه باید سانسور شي ولې
دا ځکه چې ځینې ځوانان شته دي ولې زه د جلزي صاحب خبره ځینې خبرو سره واقعا په ټکر کې هم رښتیا خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواسو له لوري زی خارج ته بهر ته ځي زه یو پښتنه او تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځان ستو د قاچاقي لار او د دومره په ځان باندې خطر اخیستل او هلته اروپا ته تګ د خپل یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه ده بالکل زه زما په اند
یو بخښنه غواړم چې تاسو دغه پښتنه تازه کچې طرف واقع نشو خپل جلسې سب
جواب هم را سره ولرو خبه وی
ګوري ما ویل چې کابو نیمایی د غزوانان له شوق ځي او نیمایی هغه ځي ما بیلګې مړاندې کړې هغه کورنۍ چې لدی جو اروپا ته ځي نو هغه لکم هغه نه لري یعنی بیکاری نه ده
هغه سنتي ورته مسایدي کار زمينه
شته کور لري کاروبار لري سرمایه لري هر څه کور خرچ کی دکان خرچ کی بل هر څه خرچ کی خپل سر زر خرچ کی اروپا تلاش نه ده له شوق کار نه ده یو هغه ده بل یو محصول دی غلا تر اوسه دی پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی نو هغه محصول چې ځي نو دا بیکاری نه ده ځکه هغه تر اوسه محصول دی کار ته اله وخت پاته ده نو دا هم له شوق دی ما ویل کابو نیمایی ځي نیمایی به ممکن له شوق نه تللی
مننه تاسو کوم شیخ خپل باسته
دا بالکل زدا ورسره نه منم دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي دلته ځي خارج ته هغوی یوازنی د هغوی یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري دوی چې که چېرته دوی له هر اړخه سنبال وي دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلی بریالي څه وایي 500 کسان دا رقم ځي فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیل تللي د هغوی اندېښنه یوازې
او که پس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعد خو بیا هم کنټرول موجود دی
حفظه صاحب دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې لارسي وشي یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري کوم اطلاعات چې غواړي کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي دا یې حق دی باید وکړي خو له بده مرغه د دوی د فعالیتونو مخه نیول کیږي دلته له بده مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعاتو د لاسرسی قانون نه ورکول کیږي خبریالان له بده مرغه
یوازې د خبریال په برخه کې نه غږیږي نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب او جذب
خدای یوازنی عامل حویزه سر داده فساد شتون دی دلته چکه په ټولنه کې یو فساد یو خطبان نو ځوان څنګه وشي کولای ما مخکې
یو ځوان د فساد خبره د مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي د خپل مکلفیت واجبې دي ترڅو تر سره کړي ځوان
وګوره حویزه سر تر دیر دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي خو له بده مرغه داسې مونږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې چاته شکایت وکړو څوک مو شکایت اوري دا مهمه ده مونږ ته تر اوسه یو ځوان نه پوهیږي چې چیرته د کچیرته دی ځي یو کم یو معنی ممانعت سره مخ کیږي دی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک هغه غوري ته ماته داسې ارګان وروښیا په بلخ لري نه په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیا چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی
خو بیا تاسو باید متحرک و وسیف فعالیت تر سره کوي سره ریو شه دغه منفیق د مت په وړاندې مبارزه وکړي د خپل واجب هم تر ساده تر سره کوي
مونږ د ځوان په صفه شخصا خپل د ځوان په
صفه ټولې ډول خبرې وکړو سره خبرې
ځوانان تر دې حد د خپل واجب تر سره کوي خو له بده مرغه د شرایط د سره غلې دی چې یو ځوان وس د ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط زکه شوی زدی مبارزه سوک سوی غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي
تاسو خمنه نه اوره وګرځو خاغلی شمس الدین الهام ته که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړي چې په هنه په برخه کې ځوانانو ته څومره زمينه لري ترلاسه کولو مسايده شوي او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي د افغاني ټولنې تقریبا 70 سلنه وګړي به سواده کسان تشکیلوي
د پوهنې په برخه کې خو ډیر زیات کار شوی دی لکه څنګه چې ګورو د کرزی له حکومت نه را پدې خو تقریبا 14 کال کېږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره کوم تاسو ګورو پوهنتون مکتبونه په ډیر ځایونو کې جوړ شوی هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پیژندو هغه ته هم اوس مکتبونه جوړ شوی دی خلک روان دي خپل درسونه وایي ډیری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لري پاتې و او له تعلیم څخه کرکه کوله هغه اوس هم د ښوونځي ته ځي
او اړتیا څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ته ترسره کړي خاصا هغه ځوانانو چې په لورو پرتو سیمو کې او پولیس وړاندې کړي
دولت باید هغه ته داسې کارونه داسې زمینی ورته مسایل کې ترسو هغه وکول شي چې خپل تعلیم خطر سره کړی لکه څنګه چې ډیری د لری پروتوسیمو کې مثال خوانځي امکانات نه لري، پوره مجهز نه دي، یعنی د کتابونو ستونزې لري، د چوکۍ ستونزې لري، حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي، هر څه ورته جوړ کړي، نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته، د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډېره زیاته ښاغلي جراسي صاحب ته به راوګرځو. په ډېر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډېره هیله من یم، د یو ځوان په توګه زه ورته ډېر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي، زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري، تر اوسه په دې دیارلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه، خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډېر پام شوی دی او په دې باندې ډېر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیر حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو، دغه د وخت په تیرېدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده، یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده، خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې، لکه اوس څومره د مخکې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه. نو دغه هغه څه دي، داسې ډېر نور پروژې هم دي هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت به نیسي خو بنسټیز
پلان ډول به زه هم نتیجه گیری ولم. له نیبه څخه به دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمينه د کار مساعده شوی، خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه. لبل خو نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوی چې ځوانان بهر تلل شي. کاغلی جرازی صاحب هم پر دې بس تلو چې ویل تقریبا نیمایی دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو وختونو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیلمندي ډېرې وي، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس و تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیلمندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا وه د ځوان فکر خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
جانان وطنا افغان وطنا، جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا اب دکھن پورشا، ساد وجو دورنا اب دکھن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا اب دکھن پورشا، ساد وجو دورنا اب دکھن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، گل سوانا اوبی نو لمبے دل ستا، گل گٹائے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا تو وچ دور نا اب دکھن پورشا، ستا تو وچ دور نا اب دکھن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا،
نه سنا ګلال نه سنا لوی په بارو دو کشل دتر تا مینه دو وفارن ګنا توی په بارو دو کشل هر ذکر نوینه ساسی د خفقان وطنا هر ذکر نوینه ساسی د خفقان وطنا ستادو وجود ورنا اپ دښمن پورشا ستادو وجود ورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا